احمد شبریم دا سادی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري لنن پرته پوره ورزید افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته پاتې دي. د دې سات په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مشه هوا علم نورستاني سرګندونی لرو چې سنځي چدي او څه مشکلات تر اوسه حل شوی دي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو د سر ټکی. په کلات ښار کې د پرونی حمله د مړو شمیره لوړه شوې ده. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د پرونی حمله د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ماسپښین په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل او ویل چې په دې موټر بم حمله کې همداراز 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي.
وروستي د تلفاتو شمیره چې ولایت ته رسیدلې ده 9 تنه شهیدان لرو، 140 نفره نور چې دي زیاتو کم په 140 زیات یو څه کم دې ته د موږ ټپیان رسیدلي دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د زابل د والی ویان همداراز زیاته کړه چې د دې حملې په نتیجه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی د کلات روغتون ټول ویجاړ شوی او فعالیت په ټپه درېدلی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو دا موټر بم حمله چې قربانیان یې ناروغان، ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي دي سخت غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم زلاتان میلیشیتس په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډول حملې به افغانانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر وړاندې پراته خنډونه لا زیات کړي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د راپورونو له مخې د 130 ملکي وګړي وژل شوي دي. ښاغلی غنی نن جمعه په جلال آباد ښار کې د ولسمشرۍ د کمپاین په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل د شپنیو عملیاتو د کره کولو او د هغو حملو په برخه کې چې په نتیجه کې بې ګناه خلک وژل کیږي د لازم احتیاط لپاره نوي اقدامات معرفي کړي دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د دې نویو اقداماتو عملي کول لا دمخه پیل شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هوان مرمۍ راپریوته. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ماسپښین مهال د هوان دوه مرمۍ د ګردیز د تیرې باغ په سیمه کې ولګېدې چې څوک نه دي پکې زیانمن شوي. بیان زیاتوي چې دا مرمۍ د جمهوري ریاست د کاندید ګلبنین حکمتیار د انتخاباتي کمپاین په 1500 متري واټن کې لګېدلې. پسیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال وای د کمپاین دا غونډه چې په خپل خاغلې حکمتيار هم پکې حاضر وو لدی حمله ورسته ګډوډه شوه. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، پنټاګون په پام کې لري چې نن خاغلې ترامپ ته د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د خپل هویت د نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې پاوز با ولسمشر ترامپ ته پر نورو سربیره پر ایران د هوایي حملو بیلابیل امکانات هم وړاندې کړي. چارواکو همدارز ویلي چې پنټاګون به دا خبرداري هم ورکړي چې د ایران پر ضد پوځي اقدامات ښایي په سیمه کې د پوره جګړې باعث شي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د ترامپ د ادارې ګڼ شمیر چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستي برید کې د ایران لاس و. پومپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته وویل فکر کوم دا خبره اوس تر ډیره روښانه ده. په سیمه کې هم عمومي اجماع شته او ټول پوهیږي چې دا حمله ایران کړې. ما نه دي لیدلی چې په دې کې دې څوک د یوې شیبې لپاره هم شک وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې ورځې د حملې پړه د یمن حوثیاغیانو منلې، خو ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیواد یې جګړه نه غواړي خو د ځان دفاع به وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال له 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلي. یونیسف په دې راپور کې چې نن خپور شوی دا احصایه ښیي چې تیر کال په هرو 59 زیږیدلو ماشومانو کې یوه د خپل ژوند لومړۍ میاشتې په داسې شرایطو کې تیره کړي چې د جګړو له کبله ګډوډي پکې وه او چاپیریال یې تر ډیره حده ناامنه او له فشارونو ډک و. راپور د یونیسف د اجرایه مشر هنریتا فور له قولې لیکي چې وایي میندې پلرونه باید وتوانیږي چې خپلو ماشومانو ته د ژوند د لومړیو شیبو تودوخه ورکړي، خو دا حقیقت په جګړه ځپلو سیمو کې د میلیونونو کورنیو لپاره له امکانه لرې دی. میرمن فور ویلي په ډیرو هیوادونو کې تشدد او جګړې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته د اساسي خدماتو د رسولو پر وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي دي. او د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې د بریدګار د موندلو لپاره هڅه کوي. پولیسو سیمه محاصره کړې او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په 3 کیلومتره کې دوه بریدګرو په یو نیسان موټر کې پر خلکو ډزې کړي. د واشنگتن د پولیسو په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یوه ښځه او 15 سړي دي. دا ډزې داسې مهال شوي چې امریکایي سیاستوال د وسلو د لرلو د قانون پر اصلاحاتو بحث کوي، ځکه په متحده ایالاتو کې هر کال لسګونه کسان په ډزو وژل کیږي.
اسدی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشه د ولسمشې انتخاباتو ته اندیشمنه ده، خو د دفاع وزارت ویاند وایي
باندې 150 غونډې سیمه یوازې په یوې کمپاینیز غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه منګل تاسو په خبره درلوده.
پکتیا والی ژمنه کوي چې اکثر نجونې او ښځې به د ازل په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو دوی ګیلمن هم دي.
تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي، غته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، جون پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، غل لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
خوستي ځوانان وایي
باید موږ نن ورځ خلکو ته مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغه د ټول ځوانان، مشران، خویندې، علما کرام ګډون وکړي.
د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له پاکستان په پټه امریکا ته رسیدلې وایي
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې زه خپله مبارزه جاري وساتم.
په دې خبرونه کې دا په زړه پورې مطلب هم لرو.
کورو ته ټک ټک کور وو یخته لري، په پیسو برابر سی، په پیسو یې اخلم، کنه مفت خل څوک نه راکوي، له ډیرانو نه راټولو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي د انتخاباتو لپاره د دوی یوازینی اندیښنه امنیتي ستونزې دي. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اندیښنې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول انتحاري بریدونه وشو. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امنیتي پیښو د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون مشره اندېښمنه کړې. هوا عالم نورستانۍ دغه اندېښنه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړه. وی ویل ناامني یوازینۍ ستونزه ده چې دغه ملي پروسه ګواښلې شي. دای وی یوازنی ستونزه چې موږ یې اندېښمن کړیو امنیتي مسایل دي. خدای مکړه په کوم سایت کې کومه پیښه رامنځته نشي او د خلکو پر روان او روحیه تاثیر ونه کړي. په تیرې وونه کې په کابل، ننګرهار، پروان او زابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول چاودنی او انتحاري عملی وشوي چې په لزګونو کسانو ته په کې مرګ شوبل واوخته. اغلی نورستانی وای د امنیتی ننګونو لامل به د انتخاباتو ل 15303 مرکزونو څخه 401 دیرشي تړلې وي، خو په خبرې امنیتی ورګانونو دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ټینګښت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشوي دوی په نورو برخو په ځنګړي ډول د انتخاباتو تخنیکی برخې ته پوره چمتووالی لري او تیرې ستونزې به تکرار نشي. دا زیاتوي چې سیستم بایومیټریک دی او په کافي اندازه کارکونکي هم روزل شوي دي. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو ونی پاتې ده. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د تلی یا میزان د میاشتې په شپږمه نیټه تر سره شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت موضوع جدي ګڼي وای ک په دغه ورځ امنیتي تدابیر سم نوي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون ونه کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
امنیت اساسی موضوع ده. کچې ته نه خواسته نامنی انتخابات پر ځمن کنټرول نشي، یعنی یو شی چې په هیڅ غدا خلکو ګډو بډې محدود وي او په عین حال کې نه خواسته تلفات مونږ لري.
طالبانو مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشری انتخابات غوښلي او دای یو امریکایي د سیسه بلل ده. د غډلې د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي ملکی خلکو ته د زیان در رسیدو مخه ونیسي، خو هغه کسان به پنهه کړی چې د دغه انتخاباتو کامیابولو او د امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
بل لور ته د ولسمشي یو شمیر نوماندان وای د ولسمشي د انتخاباتو یو شمیر نوماندان وای د نامنو یو عملی سم کمپاین ونه شکړای. دوی وای سره لدې چې د دې مودې په لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او سولې ته هیله مند کړي وو، بلخو نه امنیو پر ټاکنیزو سیالیو سیوری خوړولی وو. خو د ملي دفاع وزارت بیا وای چې له نوماندانو سره د کمپاینونو په لړ کې د امنیت ټینګښ په برخه کې همکاري شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
دا چې د انتخاباتي سیالیو د ختم لپاره ایوازي 15 ورځې پاتې دي، یو شمېر نوماندان شکایت کوي چې د نام نه اعلان ملي خلکو تخپلې برنامه نشو رسولای. د ولسمشری نومان شوهاب حکیمی وایي کدا شي پراتلونکو نږدې ورځو کې ډیری نوماندان له انتخاباتو پښه شي.
د افغانستان په ټولو ولایتو کې جنگ روان ده. زه فکر کوم چې وخت کافي نه موږ ورسره کولای شو کوو چې ورسره د انتخاباتو شي. دا د ما خبر د فرنوک کوي چې د افغانستان خلک په اشتراک کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې ټکنیزي ټیم غړی بشیر احمد تینج هم ورته نظر لري.
موږ خپله نهایي هڅه وکړه تر څو خپل پیغامونه خلکو ته ورسوو، خو د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله سل په سله مدا کار ونه شو کړای. اوس نو د دې 15 پاتې ورځو په لړ کې هڅه کوو چې خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه ورسوو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړی فضل غنی حقمل هم وایي چې ټاکل شوې موده د دوی د کمپاین لپاره کافي نه و.
دا دوه میاشتې د موږ لپاره کافي نه و او خبر دا وایي چې دا موده یو څه نور هم غزیدلې وای تر څو مو په دې توانېدلې و چې د افغانستان ګنچ مې نور ولایتونو ته سفرونه کړي او خپل طرح برنامې مل ول سره شریکي کړي.
خغلی حقمل هم نامنې د دوی د چارو پر وړاندې لوی خند پولی، خو یو شمېر نوماندان بیا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه راضي دي. هوای چې په کافی اندازه یې ګڼ شمیر ولایتونو کې د خلکو سره خپل برنامې شریکی کړي تر څو خلک دوی ته رایه ورکړي. د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې وایاند جاوید فیصل
موږ له شمغه تر نور ټولو کمپاینونو وړاندې د افغانستان څلور د ولایتونو کې د خلکو د پوهاوي لپاره او هغوی ته د خپلو پروګرامونو تشریح لپاره کمپاینونه پیل کړي وو. د ولایتي کمپاینونو تر څنګ جمهور رئیس او د ټکټ رئیس او د هغوی معاونین مختلف ولایتونو ته ځان سفرونه وکړل او په ولایتو کې له خلکو سره خبرې وکړي.
د ورسمشي بل نومان فرامرز تمنا هم د ټاکنیزو سیالیو ټاکل شوې موده کافي بولی.
در مدت تعیین شده
په ټاکل شوې موده کې مو له خپل پلویانو سره خبرې وکړې او خپل برنامه او طرح مو ورسره شریک کړای شوې.
دا په داسې حال کې چې نه یوازې نوماندانو بلکې له عام خلکو سره هم د انتخاباتو په ورځو کې د نامنیو لامل اندېښنې موجود دي. تر دې وړاندې طالبانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګواښ کړی چې د دې پروسې په لړ کې به خپلې حملې زیاتوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب خبره کوي او ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ کې به هم امنیت ټینګ کړي. دغه وزارت وایان روح الله احمد زای
دوی د غونډو او جلسو د امنیت تامین د زمونږ د انتخاباتي پروسې د امنیت د تامین د لوی برنامې او برخه ده او موږ د متحدو او تر اوسه پورې موږ په موافقانه توګه دلته پرمختللي یو. وګورئ چې باندې یو سل 15 غونډې سوي، یوازې په یوې کمپاینیز غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ هلته یو پیښه درلوده، اما په نورو غونډو کې دا هیڅ پیښه او ملت د افغانستان شاهد نه و.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که د انتخاباتو په لړ کې امنیت خوندي وي، دا پروسه به په شفاف ډول مخ ته لاړه شي او خلک به هم پراخ ګډون وکړای شي.
ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره. د پکتیاوالو استازي ژمنه کوي چې د دې ولایت ښځې به د ستونزو سربیره په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پکتیا کې د ښځو د شبکې مسؤولان او غړي وایي د امنیتي او کلتوري ستونزو سره سره په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل هیواد برخلیک په خپله ټاکي. دوی د کورنیو له مسؤلینو غواړي چې خپلو میرمنو ته په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړي. دغه میرمنې زیاتوي د ټاکنو او شکایتونو د کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو ته له سزا ورکولو وروسته د ټاکنو په اوسني کمیسیون باور زیات شوی دی. نور حال له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په راپور کې.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې په راتلونکو ټاکنو کې د میرمنو د پراخ ګډون په موخه غونډه رابللې وه. دوی چې رسنیو ته یوه مطبوعاتي اعلامیه هم ولوسته وویل چې د دې ولایت میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او هیڅ ډول ستونزو او محدودیتونو ته به تسلیمي نه شي. دغه میرمنې وایي که څه هم د رایې اچونې په ورځ دا کس اخیستلو موضوع ځینې میرمنې اندېښمنې کړي، خو دوی له دې کاره هرکلی کوي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره مهم بولي. د ناستې یو شمېر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که واقعیت وایو عکس یو داسې موضوع ده چې د درغلیو مخنیوی کوي، یعنی دا واقعیت یو سالم سیستم ده، یو ښه نظم منځته راوړي. خو بیا هم موږ مایوسه کېږو نه، دې پروسې په هغه کې به ټول خویندې ګډون وکړي او کوشش کوو خویندې دې ته تشویق کړو چې باید دوی انتخابات کې سم وخت زما نوم نهیده ده. زموږ خویندې تصویر نه ترس نه لري، هغوی په کورونو کې ترس لري ځکه چې د هغوی پلارونه د هغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي. خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي غته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، غل لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
د افغان ښځو شبکې یو بل ګډونوالې میرمن پکتیاوال د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون وروستي اجرات چې له مخې ځینې دولتي چارواکي د ټاکنیزو اصولو په سرغړونې له رای ورکولو محروم او نقدي جریمه کړل او د پخوانیو کمیشنرانو له محاکمه کېدو وروسته د میرمنو باور د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت ډېر شوی.
کمیسیون مې د امید بیخي ختم و، صفر و. خو کله چې دغه دوه پرېکړې دوی وکړې چې یو تعداد کمیشنرانو ته اجازه ورکړه او دا شکایت کمیسیون چې څو ورځې اعلان یې چې څوک چې د دولت نفر ده او د کسان چې کاندید دي دوی ملاتړ کوي دوی ته یو څه نقدي جریمه او د رای ورکولو نه دغه لګ لګ موږ امیدوار کوو خو سلب سلب موږ مطمئن نه یو.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې مسؤلین او غړي وایي که څه هم د ټاکنو لپاره عامه پوهاوی څومره چې لازم و نه دی شوی، خو دوی وایي په پاتې ورځو کې به هم کور په کور وګرځي او میرمنې به په روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
بل لور ته په خوست کې یو شمېر ځوانانو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د جمهور رئیس اشرف غني په مشرۍ له دولت جوړونکي ټاکنې سټیم څخه ملاتړ وکړ. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د پنځمه په ورځ د خوست لسګونو ځوانانو د ویغون ډلارې د جمهوریت ریاست پراتونکو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم ملاتړ اعلان کړ. ویناوالو ول د دې لپاره له ولسمشر غنی ملاتړ کوي چې په خپل دوره کې له زورواکو سره مقابله وکړه، د سولې لپاره یې هڅې وکړي او ځوانان د ده په وجود کې خپل ښه راتلونکی ویني. په خوست کې د دولت جوړونکو ټیم یو مشر عارف الله پښتون آزادۍ راډیو ته وویل له دې غونډې بل هدف دا و چې ځوانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ولسونه پراخه ګډون ته وهڅوي.
دولت ساز د ټیم نه د ځوانانو د ملاتړ غونډه ده چې ځوانانو په دې کې پراخ ګډون کړی دی او خصوصا ځوانان په ډاکټر صاحب اشرف غنی کې خپل آینده تضمینوي، خپل آینده ګوري او صرف فوکس هم دوی په همدې کې وي چې باید موږ نن ورځ خلکو ته پیغام ورکړو، یو مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغه دي ټول ځوانان مشران خویند علما کرام ګډون وکړي.
په دې غونډه کې د خوست د یو شمېر ولسوالیو د ځوانانو د بنسټونو استازو هم برخه اخیستي وه. نقیب الله همت چې د زازی میدان د ځوانانو په استازیتوب خبرې کولې وویل
په ملي کچه باندې موږ د غني سیاست ستایو. د هر څه نه وړاندې زورواکو سره تر ټولو سخته مقابله کړې ده په دې دولت کې. د افغانستان پیسې هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي هغه یې مدیریت کړي دي. د سولې لپاره ډېرې هڅې وکړلې. سوله په افغانستان کې اوس د هر افغان خولې باندې د سولې کلمه راغلې ده. د حساب ورکونې حساب غوښتنې د غلړې رامنځته شوله او زورواکو سره تر ټولو زیاته مقابله وشوله. دلته
د یوې مدني ټولنې مشر اسماعیل زدران وویل
هیڅ هم دا نه منله چې وربند بشوي، هیڅ هم دا نه منله چې افغانستان ته به حکمتیار صاحب خپل روان وي، اتر ولس مشری ته به وسودریږي خو ولې د ولس مشر وجود کې دا وشول او زه وایم چې د ده په وجود کې به اوس د طالبانو ورونو سره هم سوله راځي.
د ځوانانو په دې غونډه کې یو شمېر قومي مخورو او سپینګیرو هم برخه اخیستي وه. قومي سپینګیری حاجي زبرجان ول د تاریخ په اوږدو کې د لوی پکتیا ولسونو د افغانستان په تاریخي مسلو او د نظامونو په پیاوړتیا کې ټاکونکې ونډه اخیستې ده.
دا کسان ته کوم چې پکتیا ولایت کې کوم دی دا چې په اتبو کې بچوند ګواله دغه کنواله دغه دا خبره درته کوم چې اشرف غني صاحب کې کوم دی می خو نو سنوستي می خو شپونه ای او په تر غره کې نوستي کافه چلا تا به سالون دا چې پاکره خاجي صاحب ته او کوچاوي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو ټاکنو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلسو تنو ځانونه نوماند کړي دي. ټاکل شوی په افغانستان کې ولسمشر زی ټاکنې د تر په شپږمه یا د روان سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو فعال کلالی اسماعیل چې څو میاشتې د پاکستان د حکومت تر تعقیب لاندې و امریکا ته پناه وړې. میرمن اسماعیل د پنځم به پروز ل نیویارک څخه لا ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې ورځې وړاندې امریکا ته رسیدلې او د پناه غوښتنه یې کړې. نور جزئیات اسمت سروان پر راپور کې.
دریدش کلنه ګلاله اسماعیل چې په پاکستان کې د تیر کال د اگست د میاشتې په لاریونونو کې د ګډون په خاطر پر دولتي ضد فعالیتونو تورنه شوې و وایي چې د سریلانکا له لارې ځان امریکا ته رسولی دی.
سریلانکا په لارې باندې وتلم او لاغې نه پس ما سره چې زما پاسپورت وو ما څنګه ویزا و د امریکې الته نه ویزا امریکې ته
د دا همول چې چیرزل امریکا ته تللې و د هیواد ته د بیرته تللو ویزا یې لرله نو له پاکستانه سریلانکا ته لاړه. سریلانکا له پاکستانیانو ویزا نه غواړي. په بریتانیا کې هیومنست انټرنیشنل مؤسسې ته چې د بشري حقونو یو غیر دولتي مؤسسه ده آغلی اسماعیل ویلي دا سمه ده چې خوندي امریکا ته رسیدلې او د پناه اخیستو په لټه کې ده. وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره د نه زغملو وې. دا وایي چې ګواښل شوې تر فشار لاندې وه خو نیکمرغه ده چې ژوندۍ پاتې شوې ده. دې ازادي راډیو ته وویل چې مبارزې ته به دوام ورکړي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپله مبارزه جاري وساتم.
د تیر کال په نومبر میاشت کې میرمن اسماعیل د اسلام آباد هوایي ډګر ته رسیدو سره سم ونیول شوه. دا وروسته په ضمانت خوشی شوه خو نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل کړل شو. د دې تیر کال په اگست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په یو لاریون کې وینا کړې وه. دا غورزنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه بې دریغه وژلې او بې درکه کړې دي. ګلالې اسماعیل چې پښتانه ده د بې درکه شویو پښتنو په اړه د وینا په خاطر نیول شوې وه. که څه هم د ګلالې اسماعیل پر ضد کوم څرګند تور نه دی لګول شوی خو دا د دې غورزنګ د یوې مطرح فعالې په توګه معرفي شوې ده. ګلالې اسماعیل چې د بشري حقونو د دفاع جایزه یې هم ګټلې ده د تیر کال په نومبر کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان اقدام د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د ژغ د غلي کولو لپاره د دې هیواد د حکومت له کینه ډکه هڅه ده. ګلالې اسماعیل په 2018 میلادي کال له افراطیت سره د مبارزې په خاطر د انا پولیتکوفسکایا جایزه وګټله. دا وایي د دې خلاف تورونه په پاکستان کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. دا هیواد د خپل تاسیس له وخته نیمای عمر د پوز تر کنټرول لاندې پاتې شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې ویشته ګناه لري که په لارو کوڅو کې پراته وي. په کابل کې اوس ځینې ماشومان ویشته له ډیرانونو ټولوي خو دوی د ګناه غم نه دی اخیستي. دوی له دې لارې روزي ګټي. یو کیلو ویشته په کابل کې نن سبا تر 3000 افغانیو پورې خرڅیږي. په دې اړه ناجا صاحب له کابل راپور لري.
اول به ما کبار راټولاوه چې ګورم انډیوالانو مې اختلاف کینو مال داسې کوي.
سوار لسکلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویختان راټولوي. هغه وای له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپل کورنۍ ته لدی لارې نفقه برابروي.
د یختو کار کوم، دا سلور پنځه کال کېږي چې کوم. جنا دلته څوک نه را باندې خرڅې سره کوتل ته لو هلته کورو ته ټک ټک کورو یخته لري په پیسو برابر سي په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه را کوي لدی رانو نه راټولم به ورځ درې سو په کوم 200 کله کله یو نیم سلام ام دې نه زه ډوډۍ پیدا کوم کور ته وړم. کور کې مې یو مې وړکی ورور دی، پنځه خواندې مې دي او پلار مې هم کار نه کوي، مور مې هم له کوره باندې نسي وتای او زه مجبور یم چې دا کار وکړم.
د دې تر څنګ یو شمېر ښځینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي. سعدیه په کابل ښار کې د یو ښځینه سینګارځای مسؤوله ده. هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کیږي.
بیشتر پشت موی جری میان هر که از موی مثلا شانه میکنی پشت از
خلق تر ډیره قیچی شوی او جړ وښتو پسراتی، ځکه هغه وښته چې خزي وټه کوي تر ډیره ریخه لري او وښتان پی کری. جړ وښته کیلو په 3000 افغانۍ او قیچی وښته 2000 افغانۍ
میخریم.
سلر وشکلانه تمنا چې مشکرنګ وښته د 100 میاشتو رئیس وټه کړي و نن یې پر ارشګری خرڅ کړل.
تر هغه لمه ارشګا ته کور کې مې وښته قیچی کړي ول و مې نه غوښتل چې ځای شي تمیر اورل خرپ کړل کیلو پی 1500. کور کې دروازه ما شومان ټک ټک راغلل موږ نه ویخته وغوښتل نو بیا موږ ورنکړ زراغلم دلته فارشګه کې مې دوه تمی ورکړ.
په کابل کې د محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي. د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیر او پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. دوی وایي له دغه ویختانو د خولیو، مصنوعي ویختو، کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي. په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسؤول حبیب الله وایي دوی دغه ویختان پروسس کوي او بیا چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدوي.
دا قیمتونه مختلف دي، دا باز کیلو په 2000 ده، باز 2500 ده. دا د مختلف ولایتونو راځي، د افغانستان د ولایتونو راځي، کلو ناراضي د افغانستان د څلور د ولایتونو ناراضي. دا ګمنځ سکله د سر د ګمنځ یو هغه کې کوم اختصاصي راوځي هغه اختان یاخلي.
هغه وایي نږدې 18 مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي. د ویښتانو دغه کاروبار لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د چینایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکوونکی عزیز الله دی. هغه له سهاره تر مازیګره پورې ویښتان تلي او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي.
مثلا دغه بوجونه چانټي کوو نوړو سره سپینه دانه پکې ګورو کټینګ وباسوي سره دای نرانه ویښتان دا تین نه کوو دانه چلی مونږ ته په کیلو شل روپۍ دي.
که څه هم د ویښتانو خرڅلاو یو قانوني مسله ده، خو دا چې دا چاره نوي ده د ویښتانو ډیری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کیږي او ډیر کله له زورونو سره مخ دي. د ویښتانو د خرڅلاو دغه شرکت دا مهال په کابل، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نبی الله صابولی لارغندابه پر استول سمس کې لیکلي دي 13 ورځ د صابول ولایتي روختون د ناروغانو پوینو رنگ شو ډیر زیات پرې خپایو. اسد الله اندړ لمیزان ولسوالی لیکي هر لورې باید د عوامو ژوند ته پاملرنه وکړي. شمس الدین شباب له بدخشان لیکلی دی طالبان باید له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دی د لوګر درویش کلی ته د برق د لاین کشولو چارې شروع شوې دي، هیله ده چې برق ژر راشي. شیر علم انډیوال له ځاځي اریوب لیکلی دی د ټولو افغانان د هڅولې دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د یو کاندید نوم یې اخیستی دی چې افغانان باید هغه ته رایه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند پر استول سمس کې لیکلي دي په زابل کې پر ملکیانو باندې بریټ یو وحشیانه او غیر انساني بریټ او طالبان هیڅ وخت د پوینه د سولې اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې رس ویني. عبدالرحمن پر استول سمس کې لیکلي دي چې طالبان باید د افغانانو مخاونني سچ په انتخاباتو کې برخه اخلي. هر څوک کولی شي چې هغه کاندید ته د پوینه رائے ورکړي چې هغه د افغانستان لپاره په خیر وي. او بایدولا پر استول اسمس کې لیکلي دي ټول افغانان که غواړي چې خپل راتلونکي وټه کې باید انتخاباتو ته مخه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې کونړ ته مخه کوو. هلته نشې کسان زیات شوي دي او په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پرونی حمله د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د والی ویاند ازادي رادیو ته وویل چې په دې موټر بم حمله کې 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویاند زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه به وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د حزب اسلامي د مشر د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هوان مرمۍ راپرېوتې. چارواکي وایي چې په دې مرمیو څوک نه دي زیانمن شوي. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په پام کې لري چې نن ښاغلي ټرمپ ته د ایران پر وړاندې د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلی دي او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د بریدګر د موندلو لپاره هڅه کوي.
د کونړ وسیدونکو وایي په ولایت کې د 400 کرسټل یا شیشه او د ټابلیټ کاپونم د نشې موادو استعمال زیات شوی دی. خلک اندیشنه لري کچیرته د دې مخاونې ول شي نو پراتون کې کې به ستر سرخوږی خلکو ته جوړ کړي. په دې اړه روح الله انوري لکونړه یو تفصیلی راپور لري.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیرې ځوانان په هیروینو، افیمو، 400 کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوي دي. 30 کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزورې کړي وایي له 15 کالو راهیسې په نشه یي توکو روږدي دي.
ما تقریبا 15 کاله کېږي چې زه نشه کوم. ما ته وګورئ، زه درته وسې واکس خیم، هغې کې ما وګوره، وس ما وګوره. کومه نشه بس دې دنیا کې دا مې ټوله کړي. شیشه چې ده کنه انسان ډیر زر د منځه وړي او ډیر زر یې ختموي. او زه ټولو کونړیانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بیده ده چې څوک یې خرڅوي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینس.
دی وای په زلمیتوب کې لملګرو سره په نشي توکو روګدیا شوه او همدغه نشو دغه بد حالت ته رسولې دي.
دغه خلکو ته میله غوښتنه داده چې راشه خپل مونځ او دس وکي او دغه دنیا غم وکي او دا خو 15 ورځې دنیا ده. به به سبا ارمان کوي پوښ به دغه شاغه دنیا ته منګ و تاسو کوشش او خواري وکړه. دغه شیان نه هیڅ شی هم نه جوړیږي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا ټابلیټ کا کاروي او یا هم په نورو نشې یي توکو روږدي دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکو د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغه نشې یي توکو په کارولو اندېښنې خي او وای کمخي وننی ولشي د نوي نسل اکثره ځوانان به په دغه موادو اخته او بیا به مخه نیول هم حکومت او هم ولسته ګرانوي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي رادیو ته وویل.
هر طرف ته چوغور په لسوالو کې د کوپ مرکز کې دي ډیر ځوانان په دې نشي توک باندې
او دغه شین اوس ډیر عام شوی دی او ټول کلو کې او په خاريو کې شته دي او رواج ګرځیدل دي. غټه واړه په دې مرز باندې اخته دي. نوی نسل لپاره ټول تباہی ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوي باید وشي. دغه چې چرس کې او غار عمل کوي دا خامل نه دي. دا چې دا عمل کوي نو غوړي چې د په کورنۍ کې کېدای شي نورم دغه څه پیدا شي او دغه څه عمل وکړي.
دوی وای په رڼا ورځ او ښکارا توګه دغه نشي توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي، خو څوک پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د خیخې، چرسو او ټابلیټ کا استعمال زیات شوی. د یاد ریاست رئیس ابراهیم مامون دوای:
نو په کونړ کې هم د نشي توکو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو، د نشي توکو قاچاق، اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتی ارګانونو کار دی، د ټولو ملي امنیتی ارګانونو مسولیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې او د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشر اوړي، دغه استعمال ډیر شوی دی. او د دې
دیوای پوخا به ورسره بیلابیلو مرستندوی ادارو د نشې توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله، خو اوس دغه مرستې بندې شوې. د کونړ امنیه قومندان شفیق الله سهار وای: په روان کال کې له شلو زیات کسان د نشې توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي، عدلی او قضایی ارگانونو تای لیگلی دی.
پا تعداد سالی رشت قضی دا مواد مخادر دا پولیس و لخواه نیول شویم. 15 کلو چرس او 8 کلو تاریاک، 15 گرام هیروین، 8 گرام شیشه، 2 لیتر الکولی مشروبات، پا طور 9 نفر سالور اراده و سایت نیول شوی، مربوطه سارندوالی تای و سپارل شوی. چک پینتو که خصوصا دکانو که کلو که بخش دا مواد مخدر کار کهی.
پا کنر که دا استناف سارندوالی رئیس محمد موسی ایساق ازادی رادیو تا اویل دوی تا دا امنیه قومندانی لخوا دا مخدره مواد و اروان شپگیش دوسی سپارل شوی دی.
من تا دا قومندانی چخوا 5 خزیه پا دی کال پاتن وی کال که راغلی دی، دغه 15 نهایی شوی دی او نوری چی دی چه پا استنافی غور که دی او چه اتهام نمونه شوی دی پا محکمه که دی.
زیاد پا که متعدین نیول شوی دی دوسیگانی که نه سوداگری دی یا پلورون که دکانداران؟
زیاد پا که دغه دی دا مواد مخدر خرچون که دی، دیر زیاد دوسیگانی چه منگ تا پا دی که راغلی پا دی که شیشه دی.
د کونړ د استناف محکمه مسولین که څه هم چې له خبرو کولو ډډه کوي، خو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل چې څوک د نشئی توکو د پلورلو په تور نیول شوي او د څارنوالۍ له لورې یې دوسیې محکمې ته محول شوي دي. په دغو معلوماتو کې ویل شوي چې د روان لمریز کال له لومړۍ نیټې نه تر ننه پورې محکمې ته 10 دوسیې ورغلي چې 1300 تورنو پورې اړه لري، او هر یو ته یې د ورسره نیول شویو موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له 15 څخه نیولې تر 8 او 6 پورې قید شامل دی، ځینې په نقدي جرمو هم محکوم شوي دي. خلک وایي د هر ډول نشئی توکو کارول، کرکیله او سوداګري د اسلام په دین کې حرام او د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوي ده. له دې امله حکومت او خلکو ته پکار دي چې د دغو موادو په لمنځوړلو او مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. یوازې د کونړ ولایت مرکز نه دی چې نشئی توکي پکې په اسانه ترلاسه کیږي، بلکې راپورونه وایي چې په لویو ښارونو کې د امنیتي ارګانونو مخې ته دغه توکي پلورل کیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونۍ کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځي وي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به یې له ښاغلی فضلي څخه وورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدی مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره لدې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالی محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالی وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سبتي چې هغه ته عملا موږ دي امتیازات ورکو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخر بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه، دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډیر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې ترڅنګ له جلالت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه دی دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکړي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې ترڅنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وايي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي، مرکزونو ته ځي، مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نور کول کیږي په ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکول. بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچوو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار پرې کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره ثبت دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجستریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو. او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دي ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي. او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامل وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغه کسان موږ بلا بیلو هیوادونو ته لګلی چې دیننه د هیواد دیننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ له بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړي چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون لمخه باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا مکولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوي دي کدا بخیر نه وي؟
یو لوی ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له معلولیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته د اقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې ترڅنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیات لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که او پولیسي په مشرانو جرګه کې به هم چنان سناتور، او د دې ترڅنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیات لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیات لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل ګزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول ګزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کوم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلي تغییر راوسته، او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي، او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی تا حقوق به څو چنده پورته لاړ سي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې ترڅنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي. په قانون کې، په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 مادې سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. انشاءالله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډېر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
په جاوید اوربل یم د کندهار ولایت لرغوني میوند ولسوالۍ څخه زحمت تر کوم. زما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مزکونو څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والي او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مر دا د بوری په بند کې کوچان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي. یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه د پیغام.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای سو یوه حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پورې پر خدای سپارم. اللهم ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.